پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د خبرګولی یا جوزا لومړی د می میاشتې 22مه له خبرونو پیلوو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره هم خبرې کړې وې طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمي الوتنې بیا پیل کړي د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي د پولند ولسمشر اندی دودا نن یک شنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي تمې کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو ور بیا په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا تر سره کړه چې ټوله عملی شي زیوی د دغه شاهي هیواد چارواکو پروند د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی د سعودي عربستان د پلای عدیل پنوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شهر جدې ترمن سویده د پلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلی دا د ای درسوا شل دوله الوتکی الوتنه و د دې او کسیز عملی ډیرای برخه د سعودي عربستان میرمنی وي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه پورا پرونی کی اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي د طالبانو حکومت هلمند چې افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي په کونړ کې له روزنیز دورې فارغ استوي شزي وایي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زمو غونډې زده کړي وکړي
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهه مشر ګڼي لیوی غربي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداري ورکوي چې طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهه مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیونی شبکې اے آر ټی ای سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت حکومت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي، خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګزوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د می میاشتې په شلمه نیټه د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې 18 طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا وکړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو پر وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي لیوی غربي ټلویزیونی شبکې سره په امریکا کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوښتنه وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبرونه کې دارها راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیلمند دی چې وبکولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابر کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال را سره په مستقیم تماس کړي. ویصال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول شوي دي پای عمومي؟ ویصال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. از ما پوښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو، ګوري وخت دار رسیدلی دا چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی دی تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درک او هغه وپیژني او لاس په کار شي تر څو دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالف ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نه دی چې هغه جګړې ته مخه کړي یا د جګړې اپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی نه دی ښودلی چې مخالفه ډله تر څو د جګړې له غافشان څخه راوګرځي او دلته د یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کړي چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جملې څخه تاسو په تېر په دوحه کې هغه مذاکرات راواخلئ چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ ترسره کیدل. دوی په خپلو مذاکراتو باندې ګوره باور نه درلودل. هغوی طالب لوري به نه غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې له استازو سره خبرې وکړي. هغوی اولویت دې ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسي، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسي. یعنی دغه د مذاکراتو وی باوري باید له منځه لاړ شي. یو افغان بل افغان باید وپیژني درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، که هغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ما حکې له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درک کړي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډانه کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب حکومت په دغه دوه کې چې څو میاشتې مذاکرې، بل وایسال صاحب په دوه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یو ژمنه طالبانو د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې و چې لا هم پر طالبانو انتقاد کوي چې ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی چې ټول اقوام ټول سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاستنی نه میاستنی حکومت کې. یعنی اته نه میاستې کابو وخت چې دوی ته ورکړ سوی دی، دوی په خپل د حکومتداري په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تیر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي، یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکی کارونه دي. هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوان نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دغه کسان هم له غذایانو څخه محو کړي. حتی دغه سرافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده، هغه ځای کې څنګه شوی ده ټاکل شوی ده. خو یعنی دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول په ظلم او په خیانت.
بله، ډیر مننه ستاسو تماس. ادقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې د جبهه د وستیو
باید هغه ته ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه دی روان دی، افغان په توګه باندې.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې را سره خبرې کولې. د ټلیفون کرشه صفا نوه. د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ شوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلې او ښځینه نرسانې هم شامل دي. دا هم تفصیل.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی وو، او چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان هم دلته ولرو، دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي. او هغه کم نیمګړتیا چې په رساته کې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پر اخره شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي.
د مکاتبو سکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي، چې دولسنه فارغه شي به نور لوړ زده کړې وکړي او ټولن ته خدمت وکړي. د خزو تعلیم زړه ډیر زیات مهم بولم، په دې خاطر ما باندې چې اوس موږ خويندې باز ناروغ یا د غاخونو تکلیف چولاري نو هغه زیاتر خلک چې د سړو ډاکټر ته نوړي هغه تکلیف په ځان باندې تیری.
په کونړ کې په داسې حال کې لیادو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کول لپاره آزموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسون کې شامل کسانو ډاډ شوولې چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21 خپل 15 ماده ایزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال وایاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخاورو افغانانو لپاره د موقت یا لند محالی استوګنې د ځای برابرول، که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري، د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 ماده ایز لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ دا هم راغلي چې که څوک راستنه شوي کسانو ته ستونزې جوړوي له متخلفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه شوي کسان کولای شي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحې په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای شي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې شي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دو وروسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه وویل.
د دوی د فعالیت خبره الته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي، لکه د دوی د سر د مال امنیت، د عزت امنیت، عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیاره وشي، نور خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ور ده چې د دې کمیسون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق، د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی، د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت، انس حقانی، عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدنی شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو له لوري بندیان وزل او یا هم لا درک شوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونه وکړه، دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتې دودي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیولې دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیو نیوسلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځ ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم راستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلی و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانوويستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیرش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری تارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیه ته ډیره سخت او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونه د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لاسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره. دا خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کو. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بېوزلي، بېغوري او د اولادونو د زیږون ترمنځ د واټن نامراتول یادوي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یکول سوالی اختر بیبي ده. اختر بیبي وایا تویس کاله عمر لري، یولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي پنځه میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې پنځه دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پات نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوی یې. ډاکټر بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرنه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده، د خپل هم مور له بینه ځي هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، دوې نفر له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیش ډیرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوې چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذی واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوه کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هېڅ شک نشته. کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعضې مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده او یو تعداد انتاني امراض دي، خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذی سبب کېږي.
د راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بېغورۍ له امله د خورځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د شوزو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستيال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د شوزو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړي. دا وایي چې طالبان د شوزو پر ضد تاوتریخوالی ورس په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه ورسته لدی کړی چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د ټلویزیونونو شزینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لژوند دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. د بشري حقوقو د کمیسون پر منحل کېدو خوښنی شو ولیدل. هیدر بار هم داراز ویلي طالبانو د واکل تر لاسه کول ورسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې شامل دو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخنیسی او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیل دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروږیږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسیږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسیږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهري مند پیغام دې مند ولایت ته پرېږدم. دلته د گرانی برابر باندې ته اتحادې جوړې شوې د دوی د اشیان لوړ کړی دی او نو غواړي چې شته کې نو اړ اتحادې لپاره وکیل تا کړی دی. دوی د ارش نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازادرې او د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمی او ضرور عملي شي او د اتحادې د منځ ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نه خو نه شته شي.
استاذ سره په اړیکه کې زما استاذ زه د طالبان سره د غښتنه د اسلامي امارات سره د تاریخ داسې یو دم نه کې باندې ځکه چې د خلکو خواري کښلې دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کښلې دي، زحمتونه کښلې دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلې دي، دا خو بې ځای دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په دې ډول د مال په افغانستان کې دا سنجټ ګران دی، خصوصا په ټول افغانستان کې ګران دی. تقریبا په ایران کې په شپږو سوه تومن باندې لس جی بی انټرنیټ دی، ویې میاشتې لپاره دی. په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی او په سراتیس په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایي هم پایه ونړېدلې یا چې شې دی یا په کمربند په سخه کې دی دا خدي نو مصرف کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کې د خلکو سره ستړي دي وسنه پرسیږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به درو پرونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمي الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید ال نهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتنې ته ورغلی وو، له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندری دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. روسه له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو ور بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبري کړي وي. د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا تر سره کړه چې ټوله عملیه شي زیوي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پروند د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت د الوتنه دریاز او سرحدي شار جدې ترمن سوي ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ای درېسوا شل ډوله الوتکی الوتنه و. د دې وکاسیز عملی ډیرای برخه د سعودي عربستان میرمنی وي.
افغانی شرکتونو د پاکستان د 2022 کال په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د قیمتي کانو شپږ شرکتونو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قیمتي کانو، ګاڼو او سنگار په نندارتون کې ګډون کړی. یاد وزارت ویلي چې دغه نندارتون چې پرون پیل شوی درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې به افغاني شرکتونه د افغانستان قیمتي کانې نندارې ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویلي په یاد نندارتون کې به د افغاني شرکتونو ګډون د دوی د توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. د ننګرهار د څلورو پارکونو په 2903 جربه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې. د ننګرهار د کانال ریاست ویان ملا سید همایون غریب مل نن ازادي رادیو ته وویل په روان کال کې به د ځمکې 4,600 ټنه هندواڼې حاصل ورکړي. ښاغلی غریب مل وایي تیر کال دوی 2,000 ټنه هندواڼې حاصل درلود، خو سږ کال به نږدې 15,000 ټنه د هندواڼو حاصل راټول کړي. نوموړي زیاته کړه په دې ځمکو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا غریب مل په خبره دا محل په ننګرهار ولایت کې یو کیلو هندوانه په 80 افغانۍ خرڅېږي او نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 401 افغانۍ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنود حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو او جنود ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او ک لدی امر څخه سرغړونه وکړي ناري نخ پهلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکار کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نور ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسکولای. نن په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو
مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیر مننه اصولي صاحب. که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلي دي چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلي د پخپل په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
مرسته لدی موږ تاسو شپه یې چې دا اصلا د حجاب موضوع نه دی. دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په حقله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دوی سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی. دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نوز موش پلانون و نیکاگانو گرد مسلمان ها ده. که ده دیده نو اغنس ده نپایجم. نوز موش ده خود گرده ده اسلام ایجاب، اسلامی هیجاب. سطر اورت ده مخ ده نه ده ولی چه واضی سه ده قرآن شریف و کم زای، با کم حایت که را غلی ده. چه تاسه گرد مخ پر که یه واضی استرگی. که هدف په دې نو د سترګو په لور خغه دی یو بل سره ویني کولی شي د فساد منبع سي او ستر عورت نو دي چې د ځغنه دا ایستلې ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دې اصلا هدف د ایجاب کول نه دی. موږ تاسو په یو چې یو پلا د مخه اشرار را لې په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کی. اوس دوام پلا تاو دی د هغو څه زده کړه دی هم دغه تجارت کی. د افغانستان خلک مکمل 99% نه چې لا سل په سل د افغانستان خلک مسلمانان دي. خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کی. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پښې. دغه د افغانستان خلک هیڅوک لته لغړ بربند نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسېدلی دي، د ټکنالوژي اثر دی. خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دې لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې پزن دوری، کالی، صحت، یعنی دا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دا نور ارخوت دی فکر وکی. فرزن سیاسی ارخی پاکستان رازی خلق دی وجنی. تو توایی مسالهی ملی دی. آیا مسالهی ملی دا غطوایی؟ چه دا پاکستان سر مسالهی ملی دی؟ که دا خلق خلقو سر دا خلق خلقو دفاع و که دا حقوق سای دفاع و که تا پا ایجاب پسی تگر دی. خلق ایجاب لی دی. خلق سلمانان دی شکر. د خپل اسلام په قواعد سره تاسو شپږی تاسو مکه وو. نو تاسو ولې دغه حق د دې تاخه د دین اسلام حق ته جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده. تاسو ولې چې کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه فکر نه کولای ته څو اقتصادي ضربه ورکړي چې څه زی پر کور کې نه.
هیدری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه هم مننه. سلام علیکم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوی دی چې شځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغسې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوی دی. د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري و دغه ټوله ورته ویل سوی دی چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوی چې د بې حجابه میرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دې کور په نقشه کړل سي، د هغې ولي ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنی چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای سي د دې نارینه خپلوان وي هغه ته به توصیه کېږي، او درېیم ځل به دی احضار کېږي، که نه و بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول با حجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجابه نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شودا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې، د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی د خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سور نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاست چې تاسو غشتنی څه وي؟
زمنګ غوښتنې دا و چې موږ الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي با حجاب دي. هیڅ کله موږ په جمهوریت کې هم موږ بې حجاب نه وو، اوس هم موږ بې حجاب نه ستو. نو موږ دا غوښتنه و چې موږ د خپل حق وړو، موږ د عدالت وړو، دا سرت باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت موږ ته دغه دی لامی سره موږ ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هست، نو هیڅ کله منګه به حجاب نه است، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منګه اسلام را کړی دی، همغه حق چې منګه اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دار از راغلی دی چې هغه میرمنې چې د امارات اړوند اورګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کې رعایت نکړنو لدند څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابي تور پوري کړي، او بیا هغه حتی د دې کور په نقشل کړي سی، د دې نارینه خپلوان محبس ته یوړل سی، دغه شذل دندې ګوښه کړای سی، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او موږ تاسو په یوه چې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري، څه په نامه ځانونه ملا غني او دی ملایان نه دی، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راځي اول برخه دا چې تاسو شذې په کور کې نه ول، د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکړي، ډوډۍ مو نیمه کړی، یعنی فرضاً لس درې میره ماشه د لس درې ماینه د لس درو د دې ډوډۍ نیمه کړو، دا یو مشکلات. اولادونه یې وشي خپل کورنۍ کالی و نه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري، هغه د میړه ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخ دی چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتی خشونت نشته. اسلام مقدس دی، د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی لپاره دی. دی بدبختانه چې دا شیانو ګرده مخنیوی کی، دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنۍ کوچنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو
انسان گناه کوي اشتباه کوي داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پښتنه وسی هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څخه دی وايي پښتنه وسی دا بل د اسلام په اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځان د افتخار کړی دا چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړی یا ورور ته یا لیور ته دا بل بدعت په اسلام کې دی باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالو ته دی باید واوري جواب راکړي دا بدعت دی که نه دی نو دلته د میړه او د خانم د ورور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای چې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کړئ نور هم په کور کې خوشونت ورته پیدا کړئ چې فرزن دې په مخ کې شخړه پیدا کیږي بدبیني پیدا کیږي د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي اولادونه یې د روحي تکلیف ګرځي به دپرس ځي او دا مور توک ده مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي ته خپل طالب له کومه پیدا شوې دغه ته خپل دغه مور زیږنده یې دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ولې دغه څه کوي هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دا زموږ خبره واوري او دا هغه ته متوجه شي ایجاب دومره شی نه ده او بل دا دی لطف وکړي اساسي ټکو ته نظر واچوي فرزند د مکتب دروازې تلل کو انجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب به په رعایت کولو څه پوهېږي د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه ایجاب سازي مه کوه ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي ښځه استرګې به وکړي مخ به وکړي چادري به وکړي آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي نیسي
دا اساسي کار وکاسه سي کار هغه دي چې مکتبونه خلاص کړي پونتونه خلاص کړي استاد اصولي بلې استاسي د خبرې په دوام دلته یو پښتنه راپورته کیږي په همدې اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلي دي چې هغه شته چې حجاب رعایت کوي دا غټي دغه دي چې د مفسدینو له شر او فساد څخه بخوندي وي آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا موافق یاست
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي په کوم صورت کې چې په لاسو چادري کې پټ کې په قران کې پریږدي چې ذهنیت ونه لږه زه څوک یم زه څه وظیفه لرم زه د څه شي لپاره خلق شوم او زه باید څه وکړم نو راځي یو بل مثال سید جمال الدین افغان په 100 کال په مخ کې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډیر اسلامي هی وادو ته ولاړم مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو ولې قانون دی ذهنیتونه یې سم دي ولې زه خپل ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم زه څوک یم زه انسان یم چې باید زما هیڅ ناوس ضرر هیچ چاته ونه رسیږي په تور کل وای په لحاظه ذهنیت سازی دی وکي مکتبونه دی پری د انجنو پر مخ خلاص کې پوهنتونونه دی پریږدي چې ذهنیت سازی وسی شته افراد ورزی د جامعې د لپاره درسته ای استادان ورزی عالم استادان ورزی جامعې مکتب لاسي ترقی وکي په لحاظه هیڅ ضرورت
مننه استاد بیرته تاسو ته راځم شکر جان تاسو خبربل پښتنه وکم دلته په دې اعلامیه کې راغلي دي د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب هغه سي حجاب چې طالبانو ورته ویل دي هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک بل نسې ځنی اخستلای یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنۍ ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبري آیا دا سنت چې هغه شذ ته پښکاره باندې په پد نظر کتل یا په بد سترګ کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې
واقعا هم دغه صدا رښتیا چم دغه صدا زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي په یو ځای کې په یو مکان کې آیا طالبان د غوینه ډیر دي اسلام دغه جنې ظهور کړی دی نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري کدوې د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغه خبر نه کوي دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا خپل کورنۍ خپل شخصي او انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه د اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری، د ورورولي، د ژوند ته خلق ساق ورکوي. طالبان موږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک ته وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي، هلته چې وایي دی مسلمان دي، و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي، خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام په نوم باندې، د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریا جانی که تاسو لیدلې وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړې ده. کی سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونې دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي، شونځای وایي، او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړل سی ویدیا، او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو، او بیا که دوی په دې خبره کې پاته راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله، دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي او د افغانستان خزو ته بل شی ګڼي. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې منګه تظاهرات درلود، ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې منګه محاصره کړیو، ما تینه پښتنه وکړه چې تاسو ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم نه لري؟ د ما سوال ته هیڅ ځواب ورنه کړ، ځواب یې ورنه کړ. ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه، موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې، په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي، دوی چې تحصیل کوي. بدبختانه چې د افغانستان خزو ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي. د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي، پس رفته شي، تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته، جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي، له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري، ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي، څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي، او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو رحمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولی مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې، هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یهودي کنیزه وه،
هغه جواب نه درلود. د یهود په کور کې کنيزي کول بیا په ټولو وهلو به را په خپل کور کې به کډل چې ورته جوړ کړو هلته به یې وغورځول. هغه کډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې و. د دوی ایجاب چیرې و؟ د دوی ایجاب چیرې و؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو باندې بېله هغې مملکت مو یوه مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح یې کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې دې تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نقد کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژني د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی ده چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره غلګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت خدای که ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب مخ پته غورځي یا ګناګار کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسې فکر کوي چې یو ښځه انسان دی. ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده هغه په دې پورې دی. که مور نه یې اقتصاد نهشته، سیاست نه ده نهشته، هېڅ شی مور یې روزي. که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي ده کې لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تا دیتا دا یو ایوان پسترگم نگوری. ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت که ار بیخی ایوان اغده. اما تا یو شزی تا پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و که ما تا یاد و اول سا عزاری زخپل راست مستاده.
مننه اصولی صاحب. بله مننه ډیره. شکرې جانې ستاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه که څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکئ که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لو نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خوا ته کړل، منګه بله خوا ته کړلو. او منګ ته توسعه وکړه چې تاسو به دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سي. نو منګه همدغه کار وکړه. کله چې دی بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، منګه یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو مونږه چې هر څومره غوښ ته وویل چې مونږه څه ګناه ده سم کړی دي نو مونږ ته هېڅ ځواب نه ورکړ. فقط ویل چې اوس راځو تاسو استخبارات او تاسو حوزې ته وړو. نو مونږ ته ویل چې مونږ اوس پرېږده چې مونږ خپل کورو ته لاړ شو. مونږ ته ویل چې نه، اجازه تاسو ته نشته ده، مونږ تاسو ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم ممکن کړل نو دېش مرمۍ به تاسو باندې ډزې کړلو. نو مونږه پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته دوه ساعته پورې. نو کله چې مونږه تینا ساونه م کول چې تاسو والی مکتبونه مونږه د مکتبو لپاره وتلی، مونږه د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسو مونږ باندې اجباري کوي، مونږه خو به ایجاب استو، مونږه ایجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسو وګورئ کومه ښځه دغلته بې ایجابه ده، د مونږه هیڅوک بې ایجابه نه هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویل چې تاسو کا مکتبونه منګ دې لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ جواب نه ورک، فقط یو جواب ما ته ورکړه چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی، تاسو سې چې بیرون راوتلی یاستې، تاسو سې چې راځي د خلکو د حقونو دفاع کوي. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک موچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډیر محتاج دي، او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو د انتخاب
سلامت ډیر مننه، شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وختم پای ته رسیدي او ریډونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.